څلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربه يم. تخنیکی چارې میر احمد ساپای مختوړي شی چارې. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د افغان سولې په ارتباط څه بحثونه کیږي؟ تر خبرونو وروسته په دې اړه د حکومت او طالبانو نظر در سره شریکو. خبرونه سالم محمد سالی اوري.
په قطر کې د افغان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړی وایي چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت ممکن دی. په کابل کې د شپږیزي لیگ سیالۍ روانې دي. په جنوبي وزیرستان کې یو سرتیری وژل شوی او درې نور ټپیان دي. په قطر کې د افغان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړی وایي په افغانستان کې د سولې ټینګښت پیچلی خو ممکن دی. نادر نادری نن د ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې د نن سهار په غونډه کې د دولت پلاوی د تماس ډلې د تیرې شپې پر کارونو او راتلونکو اقداماتو بحث وکړ. بلخوا د دولت د یو ویشت کسیز پلاوی بله غړی فوزیه کوفي وایي چې دوی پر بېلابېلو مسایلو بحثونه کړي.
قرار به ای شد که امروز
پریکړه وشو چې د دوړو لورو رسمي پلاوی رسمي جلسه ولري او سره وګوري چې د کاري اصول او نورو موضوعاتو په اړه بحث وکړي.
د افغانستان د جګړې د شکیلو لوریو یعنی افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د شنبې پر ورځ په قطر کې پیل شوې. د دولت پلاوی هڅه کوي چې د خبرو د اجنډا په سر کې د اوربان موضوع شاملوي، خو ویل کېږي چې د طالبانو هیات غواړي چې تر ډیره د جګړې پر عواملو بحث وکړي چې د بحثونو په نتیجه کې پر اوربان سلا وسی. په ننګرهار کې نه څرګندو وسلولو د پوهنتون یو استاد په ډزو وواژه. د ولی ویان اتولا خوژیانی ازادي راډیو ته ویل چې د ننګرهار پوهنتون استاد آدم خان ملاتړ نن سهار له خوژیانی ولسوالۍ څخه دندې ته روان وو.
ننګرهار پوهنتون استاد آدم خان ملاتړ نن سهار وو بجې خوژیانی ولسوالۍ کې کله چې خپل کور څخه دندې په لور راتلو د نڅرګندو کسان له خوا په شرط رسول شوی دی.
آدم خانم لا تړل دوه کلونو د ننګرهار د پانتون د ژبو او ادبیاتو پانزي استاد وو. د دې وجنې مسولیت چانه دی منلې. د بلخ ولایت د شوزو چارو ریاست وایي چې په مرکز مزار شریف کې پرې 15 کلن انجلۍ د او کسانو لخوا جنسي تیرې شوې. د بلخ د شوزو چارو رئیس شهلا حدید ازادي راډیو ته ویل چې پر دې انجلۍ چې اصلن د کابل اوسیدونکې ده او یو کل مخ کې یو پاخه سړی ته واده شوی و، د دې سړی 5 زمونو او 2 زمانو جنسي تیرې کړي دي. د بلخ امنیت قمندانۍ وایاند وایي چې په دې جنایت کې د لاس لرلو په تور مشکوک کسانی ولسیبي او دوسیې څارنولې ته استول سیوی دي. د کرکټ د شپږیزې لیګ په دویم کوالیفایر لوبې کې بند امیر شامارانو مسینا کاتالانو لوبډلې ته د 190 منډو هدف وټاکه. په کابل کې د روانې لوبې ګټونکي به په لوبې تلار پیدا کوي. د کرکټ بورډ د مطبوعاتو مسؤل فرید هوتاکه ازادي راډیو ته وویل
دغه لوبه خورا مهمه او ارزښتناکه ده دواړو لوبډلو لپاره. شپږیزې کرکټ لیګ سیالۍ په 6 سپتمبر پیل شوې وي او تر 14 نیټې به دوام وکړي، چې په دې کې ډېر لوبغاړو ډېر ښه پرفارمنس کړی دی.
د کابل بازانو لوبډله چې لمخ کې توانېدل پیلوب یا فاینل مسابقې ته چې سبا ته پلان سوی لار عمومي. په جنوبي وزیرستان کې پر یو پوځي موټر په بمی چودنه کې یو سرتیری وژل شوی او درې نور ټپیان سوي دي. د پولیسو افسر شوکت علي ازادي راډیو ته ویل چې دغه سرتیری پرون په ماکین سیمه کې په غزمه بوخت و چې پر موټر یې چودنه وسوه. تر پیښو وروسته په سیمه کې د تلاشي عملیات پیل شوي، خو تر اوسه څوک نیول سوي نه دي. د پیښې مسؤلیت هم چا نه دی منلی. یو تازه راپور وایي د کورونا وایرس وبا په نړۍ کې د روغتیا پرمختګ ټکنۍ کړي او په میلیونونو انسانان یې د وژونکو ناروغیو او بېوزلۍ له خطر سره مخامخ کړي دي. د بیل او میلنډا ګیټس د بنسټ د نننی راپور په حواله د کورونا وبا له کبله شدید بېوزلۍ 10% زیاته شوی او د واکسین ورځنۍ پوشش هغه حد ته رقم شوی چې په 1990 کلونو کې و. مخکښ بشرپال او دغه بنسټ یو مشر بیل ګیټس چې د نړیوال روغتیا د پرمختګ په هڅو کې ونډه لري دا یو لوی شاتګ بللی دی. د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو لمخې په نړۍ کې په کورونا وایرس دخته کسان شمیر تر 9 میلیونه اوښتې او له دې ډلې تر 1.8 میلیونه زیات کسان روغ سوي دي. او د ملګرو ملتونو فرهنګي اداره یونسکو وایي سږ کال په مظاهرو کې د خبریالانو په وړاندې د زور زیاتی پیښې خورا زیاتې سوي دي. دغه ادارې پرون په یو راپور کې وویل له جنوري تر جون میاشتې لږ تر لږه په 20 مظاهرو کې د هیوادونو امنیتي ځواکونو د خبریالانو له حقونو سرغړونه کړې ده. د یونسکو په وینا لږ تر لږه په 15 کلونو کې په نړۍ کې د خبریالانو په وړاندې بد چلند، د دوی نیول کېدل او په وړاندې فزیکي زور زیاتی هم زیات شوی دی. یونسکو وایي له 2015 څخه تر 2020 کال پورې لږ تر لږه 10 خبریالان د مظاهرو پر مهال وژل شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. افغان سولې تماس ډلې د طرز العمل او کاري اصول پر سر په جزئیاتو خبرې کړې.
دا کاری طرز العمل عمومي غونډې ته د ارائه په خاطر چنن به تر سره شي چمتو کړل.
د طالبانو یو استاذ وایي
مختلف موضوعاتو باندې به بحث وسی او تر دې مخکې سي تخنیکی ټیمونو او د تماس ګروپونو کم دوی ناشته کړي دي هغه دواړه امیدوارونکو وي.
تفصیل وړاندې په خبرونه کې درکو. د غزنی لشار نور هندوان او سکان وتلی دي خو یو کورنۍ لا پکې پاتې ده.
زمانوم راجا رام دی په شارې کونا کې د بابا پیرتنات په درمسال کې خدمتګار یم.
شزا نیمنړی پروګرام هم لرو.
خدای چې موږ خپل فوکس په منفي نظریاتو ونکو دا منفي نظریات به هم ورز دمو په مقابل مثبت شي. یک مثبت هم نشي خپل کوم هدف چې لرو هغه خپل هدف ته ځان ورسو.
د افغان حکومت او طالبانو پلاوی نن د حق تګلارې په اړه خبرې کوي چې د تماس دلیل لوري جوړه شوې ده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وای دا تګلارې پرون ورستې شوې او نن به عمومي غونډې ته وړاندې شي. په دې تګلارې کې د مذاکراتو پر مهال دواړو لوریو ته اصول ټاکل شوی دي. امید زهیر مل په دې اړه له کابل راپور لري.
د افغان حکومت مرکزی پلاوی نن هم له طالب پلاوی سره غونډه لري او تمه ده پر هغې تګلارې بحثونه وکړي چې د مذاکراتو پر مهال د چال چلند اصول لپاره جوړه شوې ده. که څه هم تمه وه چې رسمي مذاکرات دواړو لوریو د دوشنبه په ورځ پیل کړي وای، خو د دې خبر وړاندې د مذاکراتو پر مهال د تګلارې یا طرز العمل جوړېدو ته لومړیتوب ورکړل شو. د افغان حکومت او طالبانو پلاوی بنن رسمن په خپل غونډه کې د دې تګلارې په اړه خپل وروستۍ پریکړه وکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاند ناجی انوري وای نننې غونډه رسمي ده، خو یوازې په کې د مذاکراتو پر مهال د جوړ شوی طرز العمل په اړه بحث کیږي.
پرون د سولې مذاکراتو د دواړو خواو د تماس دلې د طرز العمل او کاري اصول پر سر په جزئیاتو بحث او خبرې وکړي، او دا کاري طرز العمل عمومي غونډې ته د ارائه په خاطر چنن به تر سره شي چمتو کړل.
طالبان هم وايي په پرونی غونډه کې د کاري اصول راتلونکو غونډو او د مذاکراتو پر مهال ویش خبري شوه. د طالبانو د فرهنګي چارو کمیسیون مرستيال عبد الرحمن وسیق ازادي رادیو ته وویل نن هم دواړه لوري رسمي غونډه لري.
تاکل سوي ده چې نن ورځ به د دواړو پلاو د مذاکراتي ټیمونو تر مابینز ناسته کیږي، او تمه ده چې د ورځې په ورستۍ برخه کې دغه ناسته وسی مختلف موضوعاتو باندې به بحث وسی او تر دې مخکې سي تخنیکی منو او د تماس ګروپونو کم دوی ناشته کړي دي هغه دواړه امیدوارونکې وي او هله بشونکې وي چې راتلونکي ناشته به هم په شپزا کې تر سره شي.
تیر ورځ د افغان حکومت د مرګ چپلاوي غړي نادر نادری هم وویل نن به دواړه لوري عمومي غونډه وکړي، خو پښتنه داده چې د تماس ډلې لخوا د کاري اصول لپاره جوړه شوې تګلارې کې کوم ټکي شامل دي. د حکومت مرګ چپلاوي او همدا ډول طالبان په دې اړه رسمن خبرو ته نه حاضرېږي، خو په دوحه کې د خبرو لمنځه یې به خبره سرچینی ازادي رادیو ته وویل په دې تګلارې کې د مذاکراتو پر مهال د چال چلن اصول واضح شوې دي. سرچینه زیاتوي تګلارې کې راغلي چې دواړه لوري به د یو او بل پر وړاندې لپاره اونکو کارونو او څرګندونو ډډه کوي. متقابل احترام او د یو بل نظر ته درناوی د مذاکراتو پر مهال د خبرو ترتیب او نوبات په خپل وخت غونډې ته حاضرېدل او تر خوای د مذاکراتو د غونډې اصول د دې طرز العمل برخه ده او باید په جدي ډول عملي شي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي مذاکراتو د پیل غونډه د شنبه په ورځ وشوه او تمه وه چې ژر مذاکرات هم پیل شي، خو د رسمي مذاکراتو لپاره وړاندې دواړو لوریو هوکړه وکړه چې په کاري اصولو سره توافق ته ورسیږي او د دې کار لپاره د تماس لس کسیزه ډله جوړه کړه. کچیر دواړه لوري نن د کاري اصولو په اړه د جوړې شوې تګلارې په ورستي کې د هوکړه وکړي د مخامخ رسمي مذاکراتو پیل ته زمینه برابر شي.
بیا هم د افغان سولې پاړه افغان حکومت د سیمله هیوادونو غواړي چې د افغانستان د سولې د بهیر صادقانه ملاتړ وکړي. د غشتنه پاکستان او هند د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد له سفر سره هم مهاله مطرح کیږي. په ډېر نور جزئیات له کابل ته رحمت الله افغان پراپور کې.
په قطر کې د بین الافغاني خبرو د پیل په درشل کې زلمی خلیل زاد پاکستان او هند ته په سفر وتلی، ورسره د افغانستان ولسمشری مانی د سیمه هیوادونه افغان محور سولې سره همکاري ته رابولي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان د واخان مینپال د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په افغانستان کې سوله د سیمه د هیوادونو د سولې په معنا ده.
په افغانستان کې سوله او ثبات د سیمه د سولې او ثبات په معنا ده. زموږ غوښتنه د سیمې له هیوادونو څخه دا ده چې د افغانستان د حکومت پر محور باندې د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي.
دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ځانګړي استازي له دې وړاندې په قطر کې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي وو داسې کسان شته چې د افغانستان د قضیې هوکړې ته د رسیدو له فارمول خطر احساسوي. ښاغلی خلیلزاد ویلي وو چې د سیمې یو شمېر هیوادونه د افغانستان د سولې له بهیر سره همکاري او ورته خوشبینه نه دي او غواړي چې امریکا په جګړه کې ښکېل وساتي او په دغه هیواد کې سیمه ییزو سیالیو ته دوام ورکړي. ټاکل سوی و چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د پلاویو ترمنځ د دوشنبه په ورځ رسمي مذاکرات پیل شي، خو دغه مذاکرات د خبرو د موضوع پر سر د بحث د علت پر سر ځنډیدلی دي. دا چې اوس مهال په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالب مرکزی پلاو ترمنځ د سولې خبرې د پیلېدو په درشل کې دي، پاکستان او هند ته زلمی خلیلزاد سفر کړی، هغه سیال هیوادونه چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول لري. افغانستان تل د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو د سیالۍ ډګر بلل کیږي، خو اوس باور پر دې دی چې دغه دواړه هیوادونه د افغانستان پر روان وضعیت کې شخصي ګټې لټوي. دې ته په پام سره دغه دواړو هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد له سفره څه تمې کېدای سي او آیا دا سفر به د سولې د خبرو له پیل سره مرسته وکړي کنه؟ د نړیوالو اړیکو کارپو ډاکټر عمر شریفی وای پاکستان په افغانستان کې پراختیا غوښتونکي د هغه څه چې هند یې اندېښمن کړی.
د زلمی خلیلزاد سفر تر ډیره د دوهې د خبرو د جریان د همغږۍ لپاره دی. نوموړی هڅه کوي د هندوستان بې باوري او اندېښنې لرې کړي او ورته ووایي چې د سولې بهیر داسې نه دی چې د امریکا له انتخاباتو وروسته به پکې بدلون راشي. موږ دلته په افغانستان کې د پاکستان د پراختیا غوښتنې او په دې اړه د هند له اندېښنو سره مخ یو.
دا سرګندونې د سمحال مطرح کیږي چې د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د شنبه په ورځ د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې له افغانستانه بهر د ترهګرو ځالې د لمنځه یوسي او ټینګار وکړ چې افغان خاوره باید د هند پر ضد ونه کارول سي.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلون کې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت افغانان
غواړي. مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
وړاندې د سولې په اړه د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې لرو. خو اوس روزګان ته مخه کوو. د روزګان په مرکز ترینکوټ کې یو شمېر دیني عالمانو پر طالبانو ژغ وکړ چې لوی لارې پرانیزي. طالبانو له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې د ترینکوټ او چنارڅوګلو سولې ترمنځ لاره بنده کړې چې هم خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. په ورته وخت کې طالبانو د ترینکوټ کندهار لوی لاره هم په یوه برخه کې بنده کړې ده. شریف الله شرافت له ترینکوټه راپور لري.
دینی علماء وایي د وسلوالو طالبانو له لوري د لوی لارو تړل کېده د اسلامي اصول او شریعت څخه خلاف عمل دی او باید دا کار ونه کړي. دا یاد علماء شمیر چې لسګونه تر سیدینن په ترینکوټ شار کې د ولایتي شورا په تالار کې سر راغونډ سی و چې د چنارتو ولسوالۍ د خلکو پرشته وضعیت اندېښنه وشودل او په یاد ولسوالۍ کې میش تنکی ماشومان، میرمنې او نور خلک د شخصي ګټو او دښمنیو قرباني وبلل. دغه دیني علماو پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ که ځانونو ته مسلمانان وایي نو ژر تر ژره د لوی لارې د خلکو پر مخ خلاصې کړي. د یاد علماء ولډلی مولوی لال جان او مولوی نکیب الله داسې وویل.
پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم فرمایي چې کلکم راعین و کلکم مسؤول عن رعیته والامر راع عن رعیته. دا مين مسؤلیت دا دي چې خلک تاسانتیاوی روحانی او هم دنیوی برابری کی.
دغه لارې چې دا تړل کیږي د دې شوزو د پښینان وې څه ګناه و شوزو ته zarar رسې، نه به مریض ته zarar رسې، نه به پښینې ته zarar رسې، نه به پر دواړو طرفو باندې دا ځخه وو چې لارې بندول به نه یي چې عام خلک په مابین کې مړ کیږي یا د مریض مرزي په وجه باندې یا د لوږې په وجه باندې. ټول طرفونه صدا غواړو چې د لارې بندول یعنی په ټول افغانستان کې د مسلمانانو پر مخ باندې دا څلکان لای د لارې دی لای چې کندیان وي چې مان مسلمانان وسات.
دا په داسې حال کې د چلتې روسه باندې دریو میاشتو راهیسې وسلوالو طالبانو د ترینکوټ او چنارتو ولسوالۍ ترمنځ لویه لاره د ملکي خلکو پر مخ تړلې او یادې ولسوالۍ ته هیڅ ډول خوراکي او غیر خوراکي توکي نه پرېږدي، چې د معلوماتو له مخې په یادې ولسوالۍ کې د لوږې او ناروغیو له امله تر دا مهاله تر 15 زیاتو ښځو او ماشومانو خپل ژوند هم له لاسه ورکړی دی. دغه راز وسلوالو طالبانو د اروزګان او کندهار ترمنځ لویه عمومي لاره هم له تیرو ولسو ورځو راهیسې د ملکي خلکو پر مخ تړلې ده، چې موټر چلوونکي اوس پر نورو فرعي لارو تګ راتګ کوي. د دغه لویو لارو تړل کېده هم وسلوال طالبان د خپل لوري څخه تاییدوي.
په ترینکوټ کې دیني عالمانو په ورته وخت کې په خپله غونډه کې نن د طالبانو او افغان حکومت له پلاوي چې په قطر کې په خبرو بوختي وغوښتل چې ژر تر ژره روغې جوړې ته ورسی شي او سوله وکړي.
ستاسو له پیغامونو
زده نازنین د کونړ ولایت څخه راځي ورور نو بس ته د جنگون الله صاحب افغانان ډیر شهیدان شول، ډیر معلومین شول، د څه کور نشته چې پاره کې معلوم نشته، د څه کور نشته چې پاره کې شهید نشته. زما د خپل غاړه او په دواړو ټیمونو باندې نه غږ دی چې زما سوال ومني، راځي نور په افغانستان کې صلح وکړي، نور په افغانستان کې د لوی نه توید پرې دی ورونه یو بل سره کېني لوړې جوړې تر اکاس کوي. بس نور په افغانستان کې دا 2 کال اوسې چې جنگونه دي، ماشومان هم راځلمین شو، ځلمین هم سپینګیری شو، سپینګیری په دغه ارمان مړه شول چې صلح به په افغانستان کې راځي.
زه عبدالواحد لوګر نه دما پیغام د قطر مشرانو ته او د کابل نه چې کوم ټیم ورغلی د دې مشرانو نه داده ده دغه غوښتنه ده چې دا خبره د ښکاره بنه شي، دغه خبره په ډیر پالشاله باندې وکړي، نور افغانان سره جوړ کړي، افغانستان نور جوړ کړي، نور د جنگونو بس کړي، نور د اطمینان غم خوري، بس دا ټول نړۍ کې بس غاز او برق استعمالیږي. دلته د افغانستان کې د مالو پاتیشونی خلک سوځي له مجبوریته، د خلکو له چیرونه له هدا هر مسلمان له چیرینه غم ښکاري، بس نور په چیرې کې غم میستي بدبختی، بس نور د افغانانو غم خوري دي. بس د تاسو سوري ته خلک وسا کینی نور غمونکي ورخصي له افغانستانه.
راځي ګولیم د کندهار ولایت فنجوایي ولسوالۍ سیمه ځنګوالۍ دي. ټول افغانان ته د جوړې د خبرو چې شروع شولې ټول افغانان ته مبارکي وایي. الله پاک یو د خیر جوړه په افغانستان کې راول شي، ټول مسلمانان پر قرار او پر حرام شي، ټول مسلمانان به الله پاک ته زاری کوي، خدای پاک ته خیر جوړه راولي په افغانستان کې. والسلام له خدای سره.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د افغان سولې په اړه تاسو څه نظر لرئ؟ ازادي راډیو ته اس ام اس راوستوي تر 4:30 مخته یو شمېر اس ام اسونه د ازادي راډیو له هغه اوریدونکو سره چې اس ام اس نه دی راستولې شریکو. ل د خړو نړیوال سازمان دبليو اف پی د روان کال تر پای په افغانستان کې له سباندې 3 میلیونه هغه کسانو سره چې د کورونا له امله اقتصاد ځپل شوی دی نقدي مرسته کوي. په افغانستان کې د دې سازمان ویان لاسه د رډو سره په خبرو کې وویل د دې مرستو د ویش لومړی برخه دروانی میلادي میاشتې په 9 پیل شوه او د اکتوبر تر پای به دوام وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې مرستې تر لاسه کړي د بیوزلو لپاره دا یو غوره ګام بولي. خاطر پردیس له کابل له نورو جزئیاتو سره.
په افغانستان کې د کورونا وایرس تر خپرېدو وروسته افغان حکومت سربېره په دغه هیواد کې د نن او بهر یو شمېر کورنۍ او نړیوالو بنسټونو له بیلابیلو هغو کورنۍ سره چې دغه وایرس له امله اقتصاد ځپل شوی مرستې وکړي. اوس که څه هم دا وایرس په افغانستان کې تر پخوا کمزوري شوی، خو له دې امله ځپل شوی او کورنۍ سره له هم مرستې روانې دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان له هغو کسانو سره چې د کورونا له امله اقتصاد ځپل شوی نقدي مرستې کوي. دغه مرستې د ویش بهیر که څه هم ونې وړاندې پیل شوی و، خو د سې شنبې په ورځ په کابل کې له رسنیو سره زیات شریک شول. په افغانستان کې د خړو نړیوال سازمان یا دبليو اف پی وایان وحید الله امانی په دې اړه له ازادي رادیو سره خبرو کوي. وویل
دغه د نقدو پیسو ویش په هرات او کابل ښار کې 15,000 کورنۍ لپاره په سپتمبر او اکتوبر میاشت کې بشپړ کیږي، اما په ټوله کې د کال تر پای د دسمبر تر اخره پورې زموږ پلان دی چې 3.1 میلیون کسان ته کورونا له امله د اقتصادي پلوه ځپل شوو کورنۍ ته موږ خلکو ته مرستې ورسوو.
د ښاغلي امانی په خبره هرې کورنۍ ته 6,000 افغانۍ ورکول کیږي، چې په کابل کې شاوخوا 15,000 کورنۍ او هرات ولایت کې شاوخوا 15,000 کورنۍ تر نظر لاندې دي. نوموړی وی د خړو نړیوال سازمان په افغانستان کې په تیلې چې روان کال تر پای 1.3 میلیونه خلکو ته شاوخوا 350 میلیونه ډالر یا نقدي او یا هم د خوراکي توکو مرسته وکړي. ښاغلی امانی وایي دغه مرسته شاوخوا $12 میلیونه د امریکا د پرختیایي پروژې یا USAID لخوا ورکول شوي او پاتې نورې پیسې هم هیله مندي شته چې په نږدې راتلونکي کې له نورو ډونرانو څخه راټولې شي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دغه مرسته یوازې هغو کسانو سره دي چې کورونا وایرس اقتصاد ورځپلی دی. هممهاله هغو کسانو چې دغه مرسته ترلاسه کړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي روان بهیر له بېوزلو سره زیاته مرسته کوي. غنچی ګل او لالو دي
نن راغلی یم چې دغلته یو څه کومک توضیح کیږي مواد لپاره او بس پیسې نقده کومک کوي بس دغلته راغلی یار به دې چېرته پوره کیږي وروره خو کور کې لس نفره فامیلي لس نفره فامیلي نو چېرته خو بیا یو مشکل پرې راپکیږي. مرستې باید زموږ سره زموږ دولت نه تقاضا داسې بیوزله خلکو سره معیبه خلکو سره باید کومک وسي. د افغانستان خلک ټول جنگ ځپلي دي کورولا ځپلي دي ټول داسې داسې لس روپۍ ته احتیاج دي.
څلور دانې بچیان مې کورونا سي یا وفات سي څلور درې جوړ خپل همدا مزدوري کوي روز مزدوري وسغم نشته کار نشته خدای دې همت ورکړي چې ویکي د مسلمانانو سره دلته له موږ نه بتر بتر خلک هم شته. دلته د جامع کې کونډې دي یتیمان دي سیران دي منګه خو بیا هم الحمدلله لاس په کیم جوړ دی او دا سود ورس پیدا کوي.
په افغانستان کې د خړو نړیوال سازمان چارواکي وایي کابل او هرات ته یزه کلمړی تو برکړی چې کورونا وایرس د نور ولایتونو په پرتله دغه دوه ولایتونه سخت وځپل. دغه مرسته په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د امر وختي وزارت د معلوماتو لمخې په تیرو 24 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کورونا وایرس 3 مثبت پیښې ثبت شوې او یو کس هم مړ شوی دی. له تازه ثبت شویو پیښو سره په ټول هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر له 8000 څخه واوښت. همدا شان تر دا مهاله په ټول هیواد کې د دې وایرس له امله 1400 څخه زیات کسان مړه شوي دي.
د خړو نړیوال سازمان په افغانستان کې له کورونا ځپلو بې وسلو کورنیو سره تر ژمي پورې مرستې کوي او دغه سازمان وایي چې څه باندې 3 میلیونه کسان به دوی په دې مرستو کې شامل کړي. بیا هم د مرستې یوه موضوع د یونان په موریا کمپ کې لور لګیدنی ورسته په دې هیواد کې د افغانستان سفارت وای د کمپ کې مشته افغان کډوالو سره مرسته شوې دي. په دې کمپ کې تیرونه اور ولګید. په یونان کې افغان سفیر میرویس سمدی وویل موریا کمپ کې د اور لګیدو له کبله افغان کډوالو ته زیان نه دی اوښته. په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وای په یونان کې د افغان کډوالو ستونزو ته د رسیدنې لپاره پوره هڅې روانې دي. امید زهیر مل کابل راپور لري.
په یونان کې د افغانستان سفارت وایي په دې هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره له یو شمېر مرستندویه ادارو سره په ګډه پوره هڅې روانې دي. په یونان کې افغان سفیر میرویس سمدی ازادي راډیو ته وویل په موریا کم کې د اور لګیدو وروسته د دوی لومړی هڅه دا و چې بې سرپناه افغان کډوالو ته د اوسېدو ځای پیدا کړي. خغلې سمدی زیاتوي په لومړي ګام کې د بي سرپرست خوځو ماشومانو لاسنیوي شوې ده.
در قدم اول ګروپ هاي اوسېب پذیر
په لومړي ګام کې هغوی چې ستونزو سره مخ ول لکه خځو ماشومان چې بي سرپرست وو مونږ سره مرسته کړې ده. څلور سوشپک ماشومان چې سرپرستان نه درلودل له موریا کم څخه یو خار د لیکدول شوې دي. همدا ډول د یونیسف دفتر د خوځو لپاره یو نوې مرکز د همدې کم د نن جوړ کړی دی.
د یونان پلیس بوز جزیره کې د کډوالو په یو کم موریا کې څور از وړاندې اور ولګید چې زیات مالیه او ځاني زیان درلود. په یونان کې د افغانستان سفارت وایي په دې کم کې نږدې 2000 کډوالو سیږي چې 8500 افغانان دي. خو سفارت زیاتوي په موریا کم کې د ورستي اور لګیدنې له کبله هیڅ افغان کډوال ته زیان نه دی رسیدلی. په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د ویان مرسیال رضا باهر وایي دوی د ملګرو ملتونو د کډوالۍ له سازمان او همدا ډول د یونان د کډوالو چارو وزارت سره په اړیکه کې دي چې د افغان کډوالو ستونزې هر سجر حل شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ له سازمان او د یونان د مهاجرینو له وزارت سره موږ په اړیکه کې یو. هڅه کوو چې وضعیت مدیریت کړو او کډوالو نور ستونزو څخه وساتو.
په وروستیو کلونو کې د نامنه او خراب اقتصادي وضعیت له کبله یو ډیر شمېر افغانانو غیر قانوني کډوالۍ ته مخه کړه او په ځانګړي ډول اروپا ته ولاړل. خو د کډوالۍ د دې غیر قانوني سفر پر مهال ډیر شمېر له ډول ډول ستونزو سره مخ شول او ان یو شمېر ووژل شول او یا هم مړه شول. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په لاره کې د خندونو سربیره همدا اوس افغان کډوال په ترکیه، یونان او اندونیزیا کې له ډول ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د غزنی له شاره سکانه هندوان وتلی دي خو حالت لا هم د هندوانو یو کورنۍ پاتې ده. له غزنی د ازادي راډیو خبريال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
د غزنی سکانو هم خپل کړي هندستان ته واړولې. اوس په دغه ولایت کې د هندوانو یو کورنۍ پاتې ده، هغه هم د بابا پیراتنات د ساتونکو راجرام.
زما نوم راجرام دی، په شهر کونا کې د بابا پیراتنات په درمسال کې خدمتګار یم.
په دې وروستیو کې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو هندوان او سکان د نامنیو له وجې هندوستان ته کډه شوي دي. دا روان لمریزې میاشتې په 14 نیټه د افغانستان په ولسي جرګه کې د افغان هندوانو او سکانو استازی نریندر سنگھ خالصا آزادی راډیو ته وویل چې په تیره یو میاشت کې د دې د دغه لژکیو 150 کورنۍ د نامنیو له امله هندوستان ته کډه شوې دي. یوازې د غزنی په مرکز قرباغ او مکور ولسوالیو کې شاوخوا 250 سکه او هندو کورنیو هم ژوند کاوه، چې د وخت په تیرېدو سره د دغه کورنیو شمیر 21 تر راټیټ شو، خو اوس یوازې راجرام پاتې دی. د غزنی اوسیدونکو وایي په خپلو تللو هیوادوالو پسې ډېر خفه دي. دوی وایي هندوان او سکان د افغانستان هغه وګړي وو چې هیچا ته یې هېڅ زیان نه رسېده. حاجي بصیر 40 کلن دی. دی د غزنی په بازازي سیمه کې رخ پلورنځای لري. دی وایي څنګ په څنګ مې له تېرو 20 کالو راهیسې له سکانو وروڼو سره دوکانداري وکړه، اوس دا دې راڅخه لاړل.
سکان د افغانستان ډېر بې ضرره خلک دي. ډېر ځله به موږ د غرمې ډوډۍ یو ځای سره خوړه، د یو بل کورونو ته به په غم په شادي کې سره ورتلو. ملګری او تارسنګ رانه تللی ده، پسې خپه یم. دا نه چې یو په تارسنګ پسې، په ټولو سکانو په هېوادوالو پسې چې تللي دي یا یې وطن پرېښی، په هغو ټولو پسې خوابده یم.
رحیمه بیا ځان څلېرویشت کله نشي. دا وایي په غزنی کې له میاشتو ښځینو سکانو سره یې راشه درشه درلوده، خو سپنا یې نږدې ملګرې وه. رحیمه وایي سپنا هندوستان هیواد ته کډواله سوه، پسې خپه یمه، تر ډېره به مې یادېږي.
موږ په غزنی کې له سکانو سره ډېر ښه ژوند تېر کړی، خو اوس له بده مرغه هغه اوس لاړو. دې ښځې به د موږ کور راتراکلې، موږ ښځې به دې کر ورکلې. ښه ژوند مو، ښه سر خوشحاله وو. دې په کورنۍ کې مې سپنا ملګرې وه، اوس هغه لاړه، داسې مې یادېږي. زه ډېره پسې خپه یم اوس.
د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي په غزنی کې د سختو جګړو او نامنیو له امله ټولو سکانو هیواد پرېښود او هندوستان ته کډه سول. د والي ویندوی واحد الله جمعزاده وایي سکانو په غزنی کې له زرګونو کلونو څخه ژوند کاوه. د هرې ملي ورځې په پروګرامونو کې به له موږ سره ګډون وال وو. د ولایت په پروګرامونو کې کومې چوکۍ چې به دوی ته مشخصې وې، اوس به هغه همداسې خالي پاتې وې.
دوی چې به کله شاندارو مراسمو ته، مثلا لکه د ثقافت غونډو ته یا د نوروز غونډو ته یا د خپلواکۍ ورځ، د بیرغ ورځ، په دغسې ورځو به دوی هم راتلل او هغه خپل مراسم بیا دل ترسره کول. اوس یې دوی نسته، هغه تشه یې زیاته محسوسېږي. زیات پسې خپه یو، نه تنها چې محلي اداره او نظام یا حکومت، بلکې ولسونه هم ډېر پسې خپه دي.
د افغانستان په ولسي جرګه کې د افغان هندوانو او سکانو استازي نریندر سنگھ خالصا آزادی راډیو ته دا هم ویلي و چې اوس مهال یوازې 200 افغان سکان او هندوان په افغانستان کې پاتې دي. له غزنی څخه تللي سکان او هندوان سوداګر وو. دوی به د یوناني درملو جوړولو او خرڅولو تر څنګ په رختونو، بنجاره او ځینو نورو سوداګریزو کارونو بوخت وو. سیمه ییز چارواکي وایي په غزنی کې سکانو 4 او هندوانو 2 عبادت ځایونه درلودل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
حمیده نظری له کلات پر استولې سمس کلی کې افغان حکومت باید نور طالبانو ته امتیازات ورنکړي، که څه امتیاز ورکوي په مقابل کې دی امتیاز ترې ترلاسه کړي. بشیر حبیبزی لازر ګلسوالی لیکلی دی که خدای کول افغانستان ته به تلپاتې سوله راشي. اتل له زابل لیکي طالبان باید پوه شي چې اسلام یوازې په امارت پورې محدود نه دی، په هر راز حکومت کې اسلام پلی کېدای شي. خان محمد اسلامیار له هلمند لیکلی دی افغان حکومت او طالبان باید پر اوربان خبرې وکړي، که اوربان بوشي د سولې خبرې به ژر نتیجه ورکړي. عبدالرحمن له کابل لیکلی دی که چېرته طالبان ژر تر ژره اوربان نه کوي، دا د دې معنی ده چې دوی سوله نه غواړي. حشمت الله همت له لغمان لیکي له دواړو لورو غواړو چې توافق ته ورسی شي، فرصت نه ضایع کوي. حکمت حماس د هلمند له نادلي ولسوالي پر استولې سمس کې لیکلی دی افغان چارواکي او طالبان باید له بهانو تیر شي، سوله وکړي. حمیده غنمرنګ له غزنی لیکي د سولې د خبرو پر مهال د طالبانو بریدونه پر دې دلالت کوي چې طالبان سولې ته ژمن نه دي. مسپا عدل لکنر لیکلی دی له حکومت او طالبان غواړم چې پر دې مظلوم ملت رحم وکړي نور د نورو په اشارو څوونه کړی محمد قاسم زواک له هلمند لیکي طالبان باید د بین الافغانی خبرو کې د پاکستان ګټې په نظر کې وننيسي اساسي رادو په منځني سپد دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري په پاتې برخه د خبرونه کې د ګړیا چر تفری پروګرام هم لرو او یو شمیر نور مطالب هم لرو خو اوس څلور بجې او دیرش دقیقې دي لند خبرونه له سالی محمد سالی څخه اورو
په قطر کې د افغان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړی وایي په پاپنسن کې د سولې ټینګښت پیچلی خو ممکن دی نادر نادری نن په یو ټویټ کې ویلي د نن سهار په غونډه کې د دولت پلاوی د تماس ډلې د تیر شپې پر کارونو او راتلونکو اقداماتو بحث وکړ په ننګرهار کې ناڅرګندو وسلولو د پانتون یو استاد ادم خان ملاتړ په ډزو وواژه چارواکي وایي چې په دې تړاو تر اوسه څوک نه دی نیول سوي د بلخ د ښځو چارو رئیس وایي چې په مرکز مزار شریف کې پر یوې 15 کلنې نجلۍ د وو کسانو لخوا جنسي تیری سوی دی د امنیت قمندانې وایاند وایي چې مشکوک کسان نیول سوي او څارنوالۍ ته ورپېژندل سوي دي د کرکټ د شپږیزې لیګ په دویم کوالیفایر لوبه کې نن باندې امیر شمارونو میسینک اتلانو لوبډلې ته د 109 منډو هدف وټاکی په جنوبي وزیرستان کې پر یو پوځي موټر په بمی چاودنه کې پرون یو سرتیری وژل سوی او درې نور ټپیان سوی دي چارواکي وایي چې په سیمه کې د تلاشي عملیات پیل سوی دي یو تازه راپور وایي د کورونا وایرس اوبا په نړۍ کې د روغتیا پرمختګ ټکنې کړي او په میلیونونو انسانانو د وژونکو ناروغیو او بیوزلۍ له خطر سره مخامخ کړي دي د ملګرو ملتونو فرهنګي اداره یا یونسکو وایي سشکل په مظاهرو کې د خبرلونو په وړاندې د زور زیاتی پیښې خورا زیاتې سوی دي یونسکو وایي چې له 2015 څخه تر 2020 د کال پورې لږ لس خبرلان د مظاهرو پر مهال وژل سوی دي
مخکې تر دې چې شزه نیمه نړۍ پروګرام خپور کړو سپورتي خبرونه لرو ناجا صاحب یې وړاندې کوي
د سپورت ورځنۍ هنداره
د کابل د ختینه فوټبال لیگ په پایلوبه کې با سنگر او عدالت لوبډلې سره سیالي وکړي د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان شفی شاداب نن ازادي رادیو ته ویل چې د نجونو د فوټبال لیگ پایلوبه به سبا د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې ترسره شي د نوموړي په خبره ورسته لوبه د استقلال او عدالت لوبډلو ترمنځ تیر ورځ ترسره شو چې عدالت ټیم دوه د یو په وړاندې استقلال لوبډلې ته ماتې ورکړه او پایلوبه ته لار ومندله په هرات کې د باسکټبال د غوړ لیکسیالې پیل شوې د دغه ولایت د ورزش ادارې فنی او تخنیکی مدیر ضیاء الحق زیانن ازادي رادیو ته ویل چې په یاد لوب کې لاس ټیمونه برخه لري د خپل ضیاء په خبره د غلوبې د شهید اونې په مناسبت تر سره کیږي یاد لوب به یو اونې دوام وکړي تر دې لوب وروسته به د خزینه او غوړ لیکسیالې پیل شي د هرات د ورزش ادارې د معلوماتو پر بنسټ د کورونا وایرس له امله تر قرنټین وروسته د سلورمه لوب د چتر سره کیږي او د ارجنټین د فوټبال ملي لوبډلې او اسپانوي کلب بارسلونا تکړه لوبغاړي